د سهار پنځه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نه شي حل کېدی. شاغلی موسوی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړې چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپاره شول. شاغلی موسوی پر خپله اکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بېوزلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي دي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان ولایت د روبوټ کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښ تر لښه شپږ تنه مړه شوي دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په روسیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کېږي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنډاپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د ازمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنډاپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او په لړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همدارس وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریږدي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحد ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبي کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس د ریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګیان کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني چپه ډول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د کانګرس یوې غړي داسې هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم په رسمیت ونه پیژندل شي. بل لور ته به په دې خپرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له نږدې درې کلن څخه وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نامطلوبو کسانو پاکي کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
پروینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېغ وزیدي لږ باغانې دي او دولکه افغاني نغدې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه په رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دې ونیول شي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې یوې ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي، خو طالبان وایي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یوه لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یوه بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوري پالي غړي په وینا د دې قانون هدف دا دی چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شوی د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېله دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان میرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغې امریکا شخص ته وویل تر څو چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان ښځو د موضوع اهمیت روښانه نکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همداراز د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لورې افغان ښځې او نجونې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیې دا هم ویلي چې د طالبانو له لورې د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د جمهوري حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسېدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندر جیسوال په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامداره اړیکو ټینګار وکړ او ویویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوري حکومت تر نسکورېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندېدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزې ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحیدالله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وایي په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وایي چې درې کاله یې د هند ویزې ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحیدالله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت ورسره ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع به شي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمې وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو په ټکو یې نامطلوبه کارکوونکي له دندو ګوښه کړی دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه پروس په کابل کې وی غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کړل چې په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنې دو وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخواني کارکوونکي چې د په خبره نامطلوبه وو له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره یې وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونې، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینې برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو ته اړ کول د استخباراتو له دندو څخه وي. هغه دا وایي چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورن دي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتاق سره دا ټولې ستونزې پای ته رسېدلې.
پوسټ د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکوونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو چې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه ذکر یاد ورکړه زایبان د خپل فکری کسرا وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړل.
دوی تر اوسه له هغو کدرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړې چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړې او له پخوانیو کارکوونکو سره یې په سپکاوي چلند کوو او دا یې دا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت د یو شمېر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 20 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان د ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایلې به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سري نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لا درکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تېره بیا معترضو ښځو اند دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې اورلګېدلی و او دا اندېښنه وه چې شاید دا مراسم وځنډې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیږدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي و، د اولمپیک مشال لیږدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې اورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغېزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سږنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي و چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې د ښځو کرکټ آسیا جام په اتلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو پای لوبې ته ورسید. سبا به سریلانکا او هند ترمنځ د ښځو د آسیا د کرکټ د اتلولۍ پای لوب وشي. د کندز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده زیاته شوې. د وریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به خلکو ډېر هندي او ایراني وریجې کارولې، خو د دې کار لامل څه دی؟ جزئیات تاج ملاریان پوره پور کړي.
په کندز کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډېره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډېرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکېټ کې د وریجو د پیر او پلور کاروبار کوي، نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشینونو باندې خپل محلي ماشینونو باندې ورځي کولې. زیاتره وخت به د غوریجه ترن خرابېدلې بوی به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کومه توقع لرله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس وریجو شرکتونه چې ده په کندز کې فعال شوي دي او وریجې پروسس کوي. د دې سره د وطني وریجو بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوي دي.
د وریجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي.
مردم صاحب ازمي وریجو وطني استفاده میکنن، مردم ازمي خوش است.
د وطني وریجو مینوال زیات شوی دي. پر کندز سربېره ان نور ولایتون ته موږ وطني وریجې لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي یو او پیرودونکي له وطني وریجو راضي دي، ځکه اوس په کندز کې په معیاري توګه وریجې پروسس کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستاني، هندي او ایراني وریجې ډېرې کارولې. په کندز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لام ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمېر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمد دین آزادی روډی ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي او بل می دوکمن دا تقاضا را چې په ځینو قرارداتونو باندې کې د خارجي ورزونو استفاده ونه شي. دا زمونږ ډيري خي ورشي دي. دا په خوا د ټول افغانستان ته به د کندز نه ورشي تلي او هر نه ورشي مونږ لرو.
په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونیم
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونی په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندز کې یو کیلو ایمان وریجه له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره یې کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې 140 بزی دي، لس غواګانې دي او 2 لک افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوی دا دلتا دا هر سړی هر پلار خو هر چانه سونه ورول غواړي زوس هم ه ایران چې دا شین وز څنګه پورا کوم
اته وشکلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سبتولو او د خپل سیمه له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کیږي چې کوجده شوی او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانی څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی د ورکړې وس نه لري همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولبر اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي
نوې نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2,00,000 روپۍ اخلي او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي پوښتنې ام پي وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عمایان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی یعنې د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي
ټول دښمنان یو منبع د فساد تم دغه دی ولور زیاتوالی وو دا سې پیښې هم موږ لرو په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي هغه جلۍ اوس هم ګرځي خلک د خبرو لاندې پروت دي
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولی د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی خو په ځینو کې لا هم عام دی
دا ساجر رو خبرونه په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajirado.com کې واوري دا sajirado په .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسلی شئ چې دا sajirado لاري خبرو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاه څخه دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پر ورورسوي تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي دلته چې یو افغاني بدکارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسؤولینو پر ورورسوي په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅه کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحیح وازنه لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه موږ ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولې کښېنوي؟ تاسې ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیوالی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.